نن په کور دننه هم یو شمیر ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی دی. دا موضوع نن له خپلو میلمنو سره څیړو. دې خپرونې ته مو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې استازی نادرخان کټوازی چې کلونه یې په دې جرګه کې د پکتیکا د زلزله ځپلې ولایت استازیتوب کاوه رابللی دی. دغه راز طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت یو پخوانی مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی هم زموږ میلمه دی. د همدې وزارت یعنی له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو د وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو د څانګې مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړې ده. په ولسي جرګه کې البته په پخوانۍ ولسي جرګه کې د کابل استازي رمضان بشر دوست به هم زموږ میلموي او د خوړو د نړیوال پروګرام دبلیو اف پی له یو مسؤول سره به هم وغږیږو چې تر اوسه پورې دې پروګرام چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره په دې تیرو لسو میاشتو کې د میلیونونو کسانو سره البته د خوړو په برخه کې مرستې کړې دي د زلزله ځپلو سره څه ډول مرستو ته تیاری نیولی دی. دا خبرونه زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه په یوه برخه کې به تاسو ته هم وخت درکړو چې په دې اړه که پوښتنې لرئ له میلمنو یې مطرح کړي او دغه راز هم که د هغو سیمو اوسیدونکي یاست چې زلزلې ځپلي یاست، کورونه مو وران کړي دي، خپل عزیزان مو له لاسه ورکړي دي، کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ او خپلې غوښتنې مطرح کړئ. ازادي راډیو ده. راپښو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې استازي نادرخان کټوازی ته اول ټولو میلمنو ته خراغلاس وایم چې لموسره وصل شوی تخنیکي همکار وایي چې یو شمیر میلمانه لموسره وصل شوی من جمله نادرخان کټوازی. کټوازی صاحب خبرونه ته خراغلاس. تاسو د سیمې اوسیدونکي یاست، وروستی حال څه دی په هغو سیمو کې چې زلزلې ډېر ځپلې دي؟ د مخکې مو د ښاغلي عصمت څرګندونې واورېدې چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې تر اوسه پورې ارزونه بشپړه شوې نه ده چې دغه زلزلې څومره خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. په تېره بیا ځاني زیانونه او د لټون او ژغورنې عملیات تر اوسه هم دوام لري، خو ټکني مخته ځي ځکه چې وای باران شوی او سړکونه هم خراب دي.
مننه تر اوسه مخکې د تاسو درنو میلمنو ته راغلاسته یم او بیا د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته، شهیدانو ته، جنت فردوس تپیانو ته مو بیرانی شپه او د غمځپلو کورنۍ سره خپل تسلیت وړاندې کوم. یو بدمرغي نه ده، دغه بدمرغي چې را روانه شي له دې سره سره چې ابله ورځ زلزله وسوه، پرون ماښام اجګر ماښام بیا بارانونه او ګلۍ یخ داسې مغسو دي چې دغه سیمه باندې ډېر سخت دي دی او سراس سفره له دي یخ هغه بیچارهګان خو محتاج کېږي تر شنه اسمان لاندې وو او دغه ورتګ بېله غم دلته خو لارې مخامې دي، دغه ولسوالۍ ډېرې لرې پرتې دي، لارې خامې دي او اوس په دغه باران کې ورتګ لا نو رښتیا واقعا ستونزمن شوی ده. اوس وروستۍ هغه دغه دقیق شمېره هېڅ څوک هم نه شي درته ویلی، خو دومره ویل کېږي چې تر زرو کسانو زیات کسان مړه دي. حتی دي برمل ولسوالۍ کې یو کلی مکمل تر غغ لاندې د تر دا کورونه ور باندې رنګ شوي دي، چې څوک هم ژوندي نه دي ځینې وتلي. د بیان او د زیړوک ولسوالۍ ورسره بیان خو ډېر متاثر ده ورسره زیړوکم او هلته چې د اوسني حالاتو کې د سیمې یعنی د ولایت او یو څه د پکتیا روغتیایي ټیمونه چې ورسېدلي دي، نور دغسې زیاتې مرستې نه دي رسېدلي. د ولایتي ولسوالیو د ځوانانو کور ودانۍ یې چې هغه پرون هم بېړه ورسېدل او نن هم ورسېدل او د وینې په ورکړه کې هم ډېره مرسته وکوله. دغه ستونزې تر اوسه پورې موجودې دي. نو د تاج خبرونو کې ما واورېدلو دغه د کورنیو ملي سوداګرو له مرستو منندویو، مګر کورنیو مرستو باندې نه کېږي تر څو پورې چې نړیوالې مرستې دلته نه شي. له نړیوالو دغه سوال ده، دغه خواست ده ما له نړیوالو چې دغه طبیعي پیښې او دغه انساني ناورین دي له سیاست سره نه تړي. د دوی د ماتاج خبرونو کې واورېدلو چې له موږ څخه حکومت یا طالبانو له موږ څخه غوښتنه نه ده کړې مولمول طول خیریه بسټونو او نړیوال ټولن څنګه لمنو تخفلی بشریم رسیدې ډیر زره ورسوي وجد ډیر خراب ډیر څنګه د استراري د وجد
را تخبهل شي د سیدزینو کلو ویل شوی مثلا د گیانی عبد الله شاه د گیانی ولسوالۍ کې د عبد الله شاه غلچکی او د لوی گیان کلی وای زلزلې ډیر ځپلې دي. داسې کوم کلی شته چې تر اوسه پورې ډیر لرې پروت وي او تر اوسه ژغورندوی ډلې هلته یا د لټون ډلې هلته نه وي ورسېدلي؟
مطلق دغه چې کلی تر اوسه پورې مطلق به نه وي پاتې. دا چې کلی چې مقصد بالکل چې څوک ورسېدلي نه وي لټون یا ژغورندوی ډلې خو هلته دغسې نه دي منظمې. مثلا د یو تر یو چوکاټ لاندې یا تر یو سیستم ترغله تر اداره لاندې دوی روانې دي. لکه په نورو نړۍ کې چې د پیښو په ضد باندې کوم هغه د قوتونه دي هغه قوت خو دلته نه ده موجود. دلته خو له نورو ولسوالیو څخه خلک راغلي دي، ځوانان راغلي دي چې هغه ډېر متاثر دي. اول اوو کلیو ته ورغلي دي، هلته فلا شوي دي، بیا بل کلي ته ورغلي، بیا بل کلي. او دغه ولایتي اداره که څه هم شی نه لري، نفرونه چې زه خبرېږم یو څه کورودانه یایم چې دغو هم ټول ځانونه رسولي دي. لکه دغه مثلا انکشاف ادات او اجاوقاف د مهاجرینو دغو خلکو ځانونه هلته دغه هغه رسولي دي پرسونل. نو دغه چې کلي تر اوسه پورې مو مطلق نه وي پاته. البته دغه په برمل کې وضعیت یا موسما اوس د اخیر هغه وکړو هلته ډېر د ټلیفون شبکې هم له بده مرغه کار نه کوي. هلته لا وضعیت تر اوسه پورې ښه سم پره نه ده معلوم.
بل بله کور ودان بیا به هم تاسو ته در شو. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت پخوانی مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی هم راسره وصل دی. فیضی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بله فیضی صاحب زما غږ اوري؟ بله د ولسی جرګې بل پخوانی غړی رمضان بشر دوست هم راسره وصل دی. بشر دوست تاسو ته بدر شو تر څو پورې زموږ اړیکه له ښاغلي فیضی سره ټینګیږي. مخکې کټوازی صاحب وویل چې دغه زلزلې زیانونه ډیر پراخ دي، لوی دي، په کورنیو مرستو نه کیږي، د ملي سوداګرو یا د دولت توان کې هم دغومره مرستې نشته، دومره وس نه لري چې لازم مرستې خلکو ته ورسوي، خو نړیوال باید لاس ورکړي. تاسو چې په ولسي جرګه کې د نړیوالو د مرستو بهیر هم مخکې څاره او اوس هم څارئ، څه فکر کوئ چې د نړیوالو مرستې به هغه مستحقو کسانو ته ورسیږي او په ټوله کې آیا نړیوال اوس کولی شي چې ډیر ژر په خلکو ته متضرر شوو کسانو ته مرستې ورسوي؟
دلوی خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د بېوزلو ولس په یاد او په ځانګړې توګه د دې هېوادوالو چې قرباني شوي دي. لبده مرغه یو داسې زلزله چې په افغانستان کې بې سابقه ځینې وایي چې ده. زه غواړم چې یو عملي یو هغه شی چې ما په خپل سترګې لیدلې دي یو تجربې نه پیل وکړو. تاسو په جریان یاست چې په بدخشان کې د آباریک په ولسوالۍ کې یو زلزله وشو، یو زمین لرزه وشو په 2014 یا 2011 کال. زه په یاد نه لرم. هلته هم رسنیو ډیرو اعلانونه وکړل او ټولو نلی بسیج وشو. حتی د مسیحیانو پاپ، د مسیحیانو مشر هم هغه د نړۍ نه او د ولس نه وغوښتل چې د افغانستان د ولس سره او د بدخشان د آباریک د ولس سره مرستې وکړي. موږ په تلویزیون کې هم لیدل چې ډیر مرستې راغی. حتی د فیض آباد او دی ولسوالی دی مرکز په منځ کې د کامیونونه ولاړ وو او ځکه چې لار بند وو دومره مرسته راغی چې هیڅ باور ور نه ده. او د افغانستان سوداګران او د افغانستان غټ غټ مشران او د افغانستان سیاسیون او هغه وخت وکیلان او وزیران او ټول هغه اعلان وکړ چې دالر نه خبرې کول چې دومره دالر موږ دوی سره مرسته کوو. بیا سومیاشت دیده کار نتیر شو. افغانان اومد هم رسته لیجلی و سل دالره دو سوه پنزه سوه دالره شاوخوا یه و تیزار دالره دما پلاسکی و راغلی و دی افغانانو. بیا سومش دی ورسته زه ولانم و خود میونه و چولاشم بدخشان کی پدا سیمه آباری کی پدی سوچم چی حل چیز زم استونز به حل شوی وی خود داخل کو چی پیدا کو دوی که دا پیسی یو تیازار دالر ویشو بیا ویدگانو بی شفافیت با منصد پا فیسبوک پرکیجی زم دما سوچ داو چی دا یو تیازار دالر چیزا خویتو برکوام دات سیگریت دی پاروی دی چای دی پاروی دی یو کیک و کلچه دی پاروی زکه چیزا پا دی باوریم چی اوس دوی هر یو کور لری یو جوان لری او هستون زنده هوا هم سره و جمع پیشوی و حالتا چی می ورسیده ما خپل سترګو لیدل چې دا خلکو هنوز تر خیمه لاندې ده او هوا ډیر سړه وو.
بله
بیا ما وویل چې دا ساده دا خو امکان نه لري. هیڅ ځای د دوی دپاره ته آماده نه وو، هیڅ مرسته اساسي نه دي شوی وو، حتی د دوی په خیمه کې ښه کمپل هم نه وو.
مننه.
بیا دا یو 3000 دانر ما هغوی ته وویل چې د خیمې نه وباسو او د دوی دپاره کور کرایه واخلو. په هغه سیمه یو اونۍ زه پاتې شوم. دا په دې معنا ده چې هغه میلیونونه دانر چې راغلی وو هغه د مستحق ولس لپاره ویشل شوی نه وو. اوس له بده مرغه اوضاع بدتر هم ده چې یو سیاسي او ډیپلوماتیک ستونزه هم ده او بله د بین المللي نهادونه افغاني کورنۍ جوګانو دوی سل په سل خپلواک ده، سل په سل د دوی لاس آزاد ده چې هر شی چې وغواړي دوی کولی شي.
مننه کور ودان. بیا هم تاسو در شو تر ډیره به اوس به ممکن اغه لومړیتوب د لټون عملیات او د ژغورنی عملیات وي او لومړنی عاجل مرستې. تاسو یادونه وکړله موږ د خبرونه ته د بشیر د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت او وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ورسره مخکې ارتباط نیول شوی و هغه ارتباط ورسره پرې شوی دی. زموږ یو بل میلمه هم مخکې را سره و، د همدې وزارت پخوانی مسؤول انجینر شیر احمد فیضی، له ده سره هم ارتباط پرې شوی دی. تخنیکي همکار اشاره کوي. خو بیا به در شو کټوازې صاحب تاسو سره ته خدای وکړي چې زموږ تاسو اړیکه پرې نه شي. بشردوست صاحب یادونه وکړله چې دغه مرستې چې پخوا هم په دغسې یو حالاتو کې شوي وي دا یو پیاوړي میکانیزم ته اړتیا لري چې څار پرې وشي او په زمن کې په خپل وخت د ټولو ادارو مرستندویو ټولنو او حکومت سره یو ځای شي، د خلکو او ورسول شي. فکر کوي چې دغسې یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی؟
مننه. نه، تر اوسه پورې داسې میکانیزم نشته. نه داسې میکانیزم موجود او نه داسې مرستې رارسېدلې دي. د بشردوست صاحب خبرې زه تاییدوم. د خبرو په تایید باندې دغه اوس هم له بده مرغه دغه کومې نړیوالې مرستې چې لږ یا ډېرې راځي د دغسې د لوږه ځپلو افغانانو ته په دغو مرستو کې هم ډېر درغلۍ کېږي. نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې په ټوله نړۍ کې دغه یو هغه داسې دغسې ځینې خودخوا او ځینې چالاکه کسان رامخته کېږي، هغه خپل جیبونه ډکوي. زما پرون مې دغه پیشنهاد و دی چې هلته که چېرته زما توان ورسېږي چې دغسې یو ګډ یو آیات د ولس د حکومت او د خیریه مؤسسې چې کومې دي د دغو یو ګډ آیات جوړ شي چې ولس هم په هغه کې شامل وي. ولس هغه رښتینې سم پاک کسان کې شامل وي کولای شي سپریو اندازه پورې دغه هغه کنټرول کړي. او که هغه چې نه وي بیا لکه څرنګه چې بشردوست صاحب وویلو دا مرستې چې راځي مرستې به بیا ډېرې له یو لاسه بل لاسه کېږي او له کابله دلته را پکتیکا ته رسېږي، له پکتیکا ولسوالیو ته رسېږي او په ولسوالۍ کې هم هلته هغه مستحقو کسانو ته رسېږي. بیا هلته خو دا مستحق کسان موږ تاسو پوهېږو چې بدمرغي دا ده چې هلته د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه ده. هېڅوک دغه خپل حق پېم نه ځني، دغه له خپل حقه خبر هم نه دي چې ما ته څومره شی راغلی ده، څومره زه مستحق یم. یعنی دا شی دي ما ده چې دغه غوښتنه وکړي هغه غریب ته که بس لږ څه ورکول کېږي هغه به قناعت ورباندې کوي. نو چې دغه لپاره یو دغسې یو مکمل یو ښه هغه میکانیزم چې ورته جوړ شي او دغه په چوکاټ کې دغه مرستې چې را ورسېږي هغه وویشل شي. اوس اوس چې موږ هغه ته بیا هم بښنه غواړم چې د موضوع نه ووځم. دغه د خلکو ډېر بیړنۍ غوښتنه چې ده د سرپنا ده د دوی اوس عاجل دی، خوراک و دی تلو دی اوبو هغه لري او سره ور سره د دواګان او د درملو او د طبي پرسونل هغه خود دغه دیوان دازه پوری طبي پرسونل رسیدلی دي دغه کچيري دغه نړیوال کوله چې له داونډي واده څخه دغه مغه پرک یعنی نه درالي ګل او په امریکا کې هغه راځي دلته له داونډي واده چې خوم دی هغه خپل نمائندګي لري هغه خریداري کوله چې دلته رالي
بلې کټوازه سمنننه بیا هم موږ هڅه کوو چې په تیر د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام لیو مسول سره وغږیږو چې دې پروګرام د ځانمن شو خلکو لپاره د امرستو لپاره څومره مدګی نیولې چمتووالی نیولې دی او آیا امرست تر اوسه پورې رسیدلې دي کنه او که په لار دی موږ هڅه کوو خو کله دغه بحث نه وزو یو پختنه بیا تاسو ته هم راځي کیږي ورسته چې ډېر کلون تاسو د همدغه پکتیکا ولایت استاذ په ولسی جرګه کې پاتې شوی وای او له مختلفو لورو اوس هم دا انتقادونه کیږي مخکې هم کېده چې د پکتیکا ولایت له بیا رغونې لپاره دومره ډېره توجه په دې تیرو شلو کلونو کې نه و شوی او اوس چې کله دغه طبیعي پیښه هلته رامنځته شوې ده هلته دغه د ناخوالو او ستونزو موضوع هم رابرسېره شوې ده خلک په خپلو لاسونو په کلنګونو او بیلچو باندې مړي له کنډوالو راباسي یا نور خلک ژغور یا ما نور وسایل تجهیزات امکانات هیڅ هلته نشته ده دا یو پوښتنه ده چې بیا تاسو ته راځي کیږي خو اوس به ورشو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په خوانی یو مسؤول انجینر شیر احمد فیضی به تر سره وصل دی فیضی صاحب په دې هیله چې زموږ اړیکه پرې نشي مخکې بشر دوست صاحب او دغه راز کټوازی صاحب د مرستو یادونه وکړله کله تاسو پوښتنه چې په دغه سي پیښو کې مخکې کده زلزلې او چې پیښې شوې دي یا د سیلونو یا د بارانونو یا د غونډیو د راخوېدو څه ډول تاسو عاجل ورته رسیدګي کړې وه او که دا اوسنی وضعیت سره پرتله کوئ څه توپیرونه پکې وینئ؟
مننه. سلامونه تاسو ته او درنو میلمنو ته اوریدونکو ته. نو دا خو طبعا معموله خبره ده ځکه چې افغانستان غرنی هیواد دی. د افغانستان په مختلفو برخو کې د ورښتونو له امله د غورفیدنې له امله همداسې د زلزلې امله مصیبتونه رامنځته شوي دي. بیا دا ستره غمیزه رامنځته شوه چې د دغه غمیزې ټولو شهیدانو ته جنتي برین او مجروحینو ته عادله شفا ورسینو ته او د زړه صبر غواړو. نو موږ هم د وزارتي طرزالعمل سره سم په خپل وخت کې د ولایتي ادارات سره ځکه چې موږ په هماغه ولایتي اداره کې مسؤول کسان هملته مستاکونه لرل. بیا د ایمرجنسی د اضطرار کمیټه او د ده سره تر څنګ موږ د ځینو رضاکارو ځوانانو سره یا د شوراګانو سره هم په اړیکه کې وو چې دغسې اضطراري حالت رامنځته کیږي. یوه خبره یو بود هغه مسله ده چې موږ هغه وظیفوي مسؤلیت مسؤولو کسانو ته راجع کیږي. بل طرف ته وجیبه ده موږ د وظیفوي مسؤلیت تر څنګ هغه وجیبه هم چې موږ ته یا د موږ په شمول هیوادوالو ته بنسټونو ته خیریه بنسټونو ته یا نورو رضاکارو ټیمونو ته راجع کیدل. نو په دغه برخو کې مو هغه کسان هم ډېر زیات داخله وو تر څو پورې هغه امکانات چې د وزارت یا د مسؤولو کسانو سره کوم امکانات چې موجود وو د هغه امکانات نه به موږ استفاده کولای. او د دې تر څنګ هغه موارد چې د خصوصي سکتور سره یا د نورو رضاکارو ټیمونو سره موږ امکانات لرل د یو نه به موږ استفاده کوله تر څو پورې چې هغه متضررینو سره په وخت سره رسیدګي وکړای شو.
مننه کوربدان. بیا به هم تاسو ته پوښتنې راځي کوخه د همدې وزارت له بشري له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی له موږ سره ژمنه کړې و مخکې زور سره وغږېدل مو سم ټلیفون ورته کوو خو ټلیفون نه پورته کوي که هم دا شی به زما غاوري. نو لطفا دې د خبرونه کې ګډون وکړي د خلکو پوښتنې شته د ډېری پوښتنې موږ سره مطرح دي چې ملت غواړي واوري چې د وزارت تر اوسه پورې څه تیاری نیولې دی او آیا کافي امرست به ځانمن شو خلکو ته ورسیږي که ونه رسیږي. مولوي صاحب محمد نسیم حقانی به هم داشه باز موږ غک اوري. خو رابه شو دیته چې تر اوسه پورې نړیوالو مرستندوی ټولونو ځمن شو ته څه تدابیر نیولې دي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی هم را سره وصل شوی دی له جرمني. امانی صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه نوشا. سلام تاسو ته. سلام ریکاسټولو درنو اوریدونکو او د درنو د باز درنو ملمنو ته.
کور ودان امانی صاحب چې موږ سره یو ځای شولې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خو په دې تیرو لسو میاشتو کې میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولې دي. اوس چې په پکتیکا کې دغه ناورین رامنځته شوی دی، زلزله شوې او طبیعي آفت رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې خو هغه ارزونه هم نه ده شوې. خو ستاسو د پروګرام هم آمادګي ښودلې ده چې زیانمن شوو ته به مرستې ورسوي، که په دې اړه راته ووایي چې تر اوسه پورې مرستې مو رسولي او که په لاره دي.
ډیر مننه رکی صاحب، پرون هم تاسو همکارانو سره خبرې درلودې په دې اړه د لبده مرغه دغه زلزله چې وړم شپه په افغانستان کې رامنځته شوه. او چې یو ځپلې د جزئیاتو نه ډډه کوم، چې د تاسو برنامې پروګرام وخت به هم ډیر کم وي. د خوړو نړیوال پروګرام له خپل ټولو بشري همکارانو سره که هغه ادارې دي ملي اقتصاده باندې دي که نړیوال ادارې دي افغانستان کې فعال دي، دغه راز انجوګانې او د ټولنو سره په همغږۍ د خپل چمتووالی لري. زمونږ ولایتي همکاران سیمې ته رسېدلي او د نور همکاران په لارو کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام همدا نن د خوړو د خوراکي توکو یو قطار له کابل نه حرکت وکړو او په لارو کې به ان شاء الله ډېر ژر به سیمې ته ورسېږي. د ځپل شوو اغېزمن شوو خلکو ارزونه او د هغوی سرګرګانې دوام لري په سیمه کې. مونږ د اوس لپاره د درې زره کورنیو لپاره چمتووالی لرو چې دوی ته خوراکي توکي ورسوو، او که چیرته احیانا د خلکو شمیره زیاتیږي، یعنی د بېوزلو خلکو د اړمنو خلکو شمیر زیاتیږي، د هغې لپاره به هم آمادګي هم ولرو. متاسفانه یا له بده مرغه ویلی شو چې افغانستان د یو بشري بحران سره، یو بشري ناورین سره مخ و، او دغه وروستۍ زلزلې پر دغه ناورین نور هم ورزیاته کړه. او زمونږ غږ پر نړیوالو دادی چې خپل مرستو ته ادامه ورکړي تر څو موږ وکولای شو د افغانستان هغه بېوزله خلک چې واقعا بشري مرستو ته اړتیا لري د هغوی لاسنیوی وکړو.
کوربدان امانی صاحب، تاسو پروګرام او په د ترڅنګ نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو په دې تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم اړو کسانو ته مرستې رسولې دي، یعنی یوه شبکه تاسو جوړه کړې ده اوس په افغانستان کې. دغه شبکه څومره تاسو ته توان درکوي چې وکولی شئ ډیر ژر هم دغه د پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو ته هم مرسته ورسوي؟ د موضوع کتلوي مرسته ده، یعنی په کتلوي ډول تاسو دغه تیرو میاشتو کې مرسته رسولې دي، دا د سره مرسته کوي دغه شبکه چې تاسو ایجاد کړې ده؟
بله، دقیقا تاسو وګورئ دبلیو ایف پی په افغانستان کې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې فعالیتونه لري. په لری پرتو سیمو کې خلکو ته مرسته رسوي. همدغه خوست او پکتیکا ولایتونو کې تر اوسه پورې موږ په سلګونه زره خلکو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي د کال د پایل نه. او لکه څنګه چې تاسو وویل، د دبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د سلو شاوخوا کې انجوګانو سره کار کوي. دغه انجوګانې د افغانستان په لر او بر په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. موږ له وړاندې هلته سټاکونه لرو، د خوراکي توکو زیرمې لرو، موقتی زیرمې، البته توضیح دغه نه هم توضیح لپاره چې هلته خوراکي توکي زیرمه شوي دي، د نورو برنامو پروګرامو لپاره هغه نه هم کولای شو استفاده وکړو. او دغه راز به موږ په پام کې لرو چې د وسنی وضعیت کې د درې زره کورنیو په شاوخوا کې کله چې موږ د خوراکي توکو مرستې رسوو او یا په لار کې دي، د دې نه علاوه به موږ موقتی د خوراکي توکو زیرمې جوړې کړو تر څو نور خلک چې هغوی اړمن ثابتېږي هغوی ته هم مرستې ورسوو. د ظرفیت یا د وړتیا له لحاظه د دبلیو ایف پی هیڅ کومه ستونزه نه لري. د ډېرې اوږدې مخینې په لرلو سره په دې برخه کې ټول امکانات لري چې هغه د خوراکي توکو لیږد دی، هغه د خوراکي توکو ویشل دي یا رسول دي، دغه برخه کې موږ کوم ستونزه نه لرو. او لکه څنګه مې چې وویل، د دبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام چمتو دی چې د خلکو ته، زیانمنو او اغېزمنو خلکو ته مرسته ورسوي. او غږ مو پر نړیوالو دا دی چې خپل مرستو ته دوام ورکړي تر څو وکولای شو چې د افغانستان هغه د مخ له مخ کې موجود بحران یا ناورین چې بشري ناورین وو هغه باندې لا ور زیاته شوې ده، د زلزلې ور زیاته کړي، نو لا نور مرستو ته اړتیا وي.
یو پوښتنه چې مخکې کټوازی صاحب مطرح کړل او بشر دوست صاحب او د غرض ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو هغه موضوع د مرستو د شفافیت چې آیا مستحق کسانو ته رسیږي که نه رسیږي، دا یوه پوښتنه ده. تاسو څه ډول خلک مستحق پیژنئ د مرستو لپاره؟ تاسو سره سیمه ییز د طالبانو چارواکي همکاري کوي، ادارې همکاري کوي، او که خپله ټیمونه لري چې سروې کوي چې کوم کسان مستحق د مرستو دي؟
وګورئ، د دې شپې په خپل سر یوازې مرستې نه رسوي او یا مرستې لیستونه یا سرویګان نه ترسره کوي. همیشه د ملګرو ملتو په چوکاټ کې په افغانستان کې هم یو دفتر دی په هغه چې یو این او چا موږ ورته وایو. د دغه دفتر وظیفه یا دنده یې همدا ده چې ټولې بشري مرستې همغږي کړي، نو د هغې تر چتر لاندې د بشري ادارو ټیمونه په ګډه جوړېږي، سیمو ته استول کېږي، سروېګانې په ګډه ترسره کېږي، یعنې د ګډو ټیمونو لخوا کور په کور سروېګانې ترسره کېږي، او وروسته د هغې نه هغه څوک هغه کورنۍ چې مستحق پېژندل شي ارزونې نه وروسته هغوی ته مرستې رسېږي. په دې برخه کې یوازې د ملګرو ملتو ادارې نه، بلکې په دې برخه کې انجوګانې، په دې برخه کې خپله د خلکو یا د ټولنو استازي، مالي ادارې او اجتماعي مسولین د خلکو کوم چې دي ټولنیز مسولیتونه چې لري هغوی ټول سره په همغږۍ دغه چاره ترسره کوي. ولې شکایتونه شته مونږ هم منو، په ځینو سیمو کې به ځینې ستونزې وي چې دغه ستونزې زمونږ غږ پر خپل هیوادوالو باندې را دی چې دوی زمونږ سره مرسته وکړي. یو د شکایت کول دي، یو د شکایت ته رسېدل دي. شکایتونه راځي مونږ هم منو، یعنې دا نه چې مونږ بېخي سل په سلو کې ټول کارونه سم روان دي. ځینې سیمو کې به ځینې ستونزې وي، دغه ستونزو ته د رسېدلو په موخه باندې مونږ د خلکو مرستې ته اړتیا لرو ترڅو مونږ سره معلومات شریک کړي، دقیق معلومات راکړي، او هغه سیمه کې چې کومه ستونزه دوی ویني د دبلیو سی آر د خلکو نړیوال پروګرام له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په بازار کې پلورل کېږي، مستحقو اړمنو خلکو ته نه رسېږي، دوی کولای شي زمونږ سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیرې مونږ له وړاندې دوی سره شریکې کړې دي، دا یې هم شریکه وو چې 0590 55 55 44 وړیا شمیره ده. اما مونږ خواهش از مونږ کې لاله دینه ده چې هر څومره کولای شي د مغه شکایت په اړه باندې مونږ ته جزئیات راکړي، هغه به مونږ سره مرسته وکړي ترڅو پر موقع هغه د دوی شکایت ته رسیدنه وشي.
کور ودان د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی، تاسو ویلو چې ډیر وخت نه لري که کولای شي را سره پات شي، خو یو څو اوریدونکو به هم راوخلو او کنه. کور ودان چې په دې خبرونه کې مر سره ګډون وکړ، امکان شته چې تاسو را سره پات شي؟
از ذکر رښتیا وایم چې وخت مدیر ما غوښتل در سره پاتې شم، اما ممکن بند
منه
وي، نو ان شاء الله په نورو برنامه کې ستاسو خدمت کوم.
کور ودان وحید الله امانیو د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان چې د دې پروګرام له لوري په افغانستان کې د پکتیکا له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د تیاریو په باب نور معلومات را سره شریکول. د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې خبرونه او ریز نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. میلمانه مو هم دي د افغانستان د پخواني ولسي جرګې استاد نادر خان کټوازی، طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د پخواني دولت وزارت البته مسؤول انجینر شیر احمد فیضی، اوس د همدی وزارت د اطلاعات او ارتباطات مسؤول مولوی محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړې وخه لپرلپسی هڅو سره سره زموږ ټلیفون یا زموږ اړیکه نه جواب وی، او نن یې وخت چې دوی وای چې دغه وزارت څه تیارې نیولې دی، ځانمن شو خلکو ته څه ډول مرستې رسوي، خلک پوښي چې دغه حکومت دوی په غم کې دی. بلې قدرمن اوریدونکو، د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. البته کمو د مرستو ټټر وهلې وي د مختلفو سیمو څخه، کمو وینه ورکړې وي یا مو مرستې راټولې کړې وي، او که په خپله د پکتیکا اوسیدونکو یاست زلزلې زیانمن کړې وي، نو کولی شي چې راته ټلیفون وکړي او د خپل سترګو لیدلې حال راته ووایي چې څومره زیان درته رسېدلی دی. یو اوریدونکی دی بلې کټوازی صاحب او بشر دوست صاحب، تاسو او فیضی صاحب را سره اوسئ، یو دوه درې اوریدونکي را اخلو بیرته تاسو ته درځو. مهرباني څوک او لکوم زمو ټلیفون کړی، لطفا پر موضوع خبرې وکړئ.
زه سلام ما تاسو ته وایم، تاسو د نوم منو ته دین کی سلامونه وایم. مونږ دا شپه په ټولو جماعتونو په ټولو ملایانو باندې غکو، په ټولو مولایانو غکو چې پاک جمعه کې دی بس پنا ورته ټول شي ابزر ته زره دی ورولې کې دی چې زلزلې زبونو خلکو ته چا دی چا جو متاج
مننه کور ودا
بل بل جاګه کوم بل جاګه دم کوم چې په ټول خلکو غا کوم چې تاسو کوم پونه کې چې دی غلا ونه کې دی خلکو صندوقونه ماتنه کې دی خلکو جوبونه ونه کله ونه لکې اور سره جاګه قصدات دی وسپاري وسلام پیچرا
کور ودان مننه یو بل اوریدونکو همدې مهرباني ځان راو پیژنې دی ازادي په څپو کې خبرونه ده
نوری صاحب غمونه واړه برابر دی غمونه واړه برابر دی د وطن غم می په ځواني کې زړوینا نوری صاحب محترم تا ته سلام او د ازادي رادیو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه زه اسد الله صافی يم د سندونو کور لغمان نه
صافی صاحب خبرونه ته خره غلاست تاسو دغه ملمنونه څه پوښتنه لري او خپل د طالبانو له حکومت څخه چارواکو څخه څه غوښتنه لري
امانه ننوري صاحب متاسفانه دا چې زه اوس د څه فکر وکړم چې په روختون کې او مازینې زخمیان موږ تم راغله په لغمان کې د لنګار ولسوالۍ مربوطاتو کې سیلابونه راوتی دي خوړونه راوتی نو اوس مدرسې مورانه کړي د شاګردانو یو کورم غورځیدل کم از کم د 15 سالور کس زخمیان یو کس مړ وغې موږ تر ورو جسد نو سره میاشتې نن نړۍ مننه چاغي کومک ساحه ته رسیدلی او د خوار ولس بس هغه سره همکاري کوي او الته په پکتیکا کې مې سمفیان دي د ته په وانځي موږ سره هم سمفیان او غیلته په کارونو بوخت دي سید عامه ته زخمیانو عجل واقعیات ته ولاړ دي نو موږ مټ په مټ د وطنوالو خدمت کیو او نوري صاحب ساروان صاحب یو غوښتنه د طالب مشران نه دالرم چې دغه کومکونه چې نړیوالو کړي دا پېت حق اقدار ته وسپارل شي کنه ځینې کور نه دي چې ټول پلار امور هر څه لاله سور کړه غي سم نه لري دا د خوښینه خبر ده نو هغه ته باید خپل پلاس کومه کورسی نو ډیره مننه چې ماته په خبرونه کې وخره
صافی صاحب کور ودان لغمان زموږ اوریدونکو یو بل اوریدونکو به هم راوخلو بلې مهرباني ځان راو پیژنې زموږ تخنیک همکار وایي چې اوریدونکو راته پیغام پلی خیدي کې دای شي دا پیغام واورو بیا به هم خپل ملمنو ته ورشو د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې دوه استازي نادر خان کټه وزیر رمضان بشر دوست او د غرض طبي پیښو د درسي دوه په چارو کې د دولت د پخوانی دولت وزارت مسول انجینر شیر احمد فیضی زموږ ملمنه دي یو اوریدونکو دی وایي زموږ تخنیکي همکار د مهم راوخلو مهرباني څوک او لکم زموږ ټلیفون کړي بله بل زما غک اوری
السلام علیکم زه احمد غنی له ولایت ده
به وبخیل کوم زی او توک بله
احمد غنی له ولایت محترمه زه خلاد پک
غک موسم ناوری دل کیږي
دا چې
تاسو ته پک
بل اوری
د پک د کانه مو ټلیفون کړی ده بله غک ناوری دل کیږي بله
زما आवाज لری
استاسو غږ سم نه اوریدل کیږي ورسره بیا کوم کوشش وکړي چې ورسره به ټلیفون وکړي غږ سم نه اوریدل کیږي بیرته راځو بشر دوست صاحب تاسو ته بدر شو بشر دوست صاحب تاسو یاست
بله چې
بله یو پوښتنه هغه دا ده چې تاسو ډیر انتقادونه مخکې هم کول پر چارواکو په پخوانی حکومت باندې په مسولو چارواکو چې دوی د ملت په غم کې نه دي اوسنۍ وضعیت تاسو سره ډول ارزوي مثلا د خبرونه ته دغه اوس د ازادۍ په څپو خبرونه کې موږ د طالبانو مسول چارواکي را بللې وو دا نن یو پر ناورین باندې موږ خبرې کوو کومه خاصه موضوع هم نه ده سیاست سره مرتبط نه لري بل هم نه ده یوازې خلک غواړي پوسی چې اوس دغه واکمنان د دوی لپاره څومره هڅه کوي څومره هلې ځلې کوي د دوی په غم کې دي نه دي ولې دوی خپل غږ ملت ته رسوي
د مخه د دینه زه غواړم چې دوه ټکي ته اشاره وکم د تاسو په اجازه لومړی ټکي دا ده چې تر هغه ځای چې زه وینم په جریان کې هم د ولوس کور ویجاړ شوی دی خلکو ویجاړ شوی دی اساسي کار چې باید وشي او فورا او عاجل باید وشي دا خلکو باید د دې ځای نه انتقال ورکړي دی ګردیز کی دی پکتیا په مرکز کی دی خوست په مرکز کی او دی پکتیکا د شران په مرکز کی هلته د جکپور مقامات او د شش کورونه شته بلډینګونه دوی جوړ کړی دي د پخوانی جکپور مقامات او ځینې تشتیدلې دي او یا په کابل کې دي بلګې په توګه که په دا ولایتونه ځای نه و یوازې په کابل کې د جکپور مقامات ډېر شش کورونه دي چې اوس تشې دي هیڅوک نشته د بلګې په توګه دوی عاجل باید د هلیکوپټر للارې د کابل ته راوړي او په دې کورونو ځای به ځای کې ځکه چې دا کورونه د ولس پیسې نه جوړ شوي دي او دوی د ولس پیسې نه چې کلکلی و دوی جوړ کړی دي په زرګونو خونه اوس په کابل کې تشې دي چې دوی کولی شي چې ځای په ځای شي د هغوی ځای نشته چې په هغه ځای پاتې شي. یو مسله بله ټیکه دا ده چې د افغانستان اساسي ستونزه له بده مرغه دا و چې د ما نیوکې دوی ونه اورېدل په دا څوارلس کاله که دوی 15% د ما نیوکې د ما بلندیزونه دوی واقعا پام کول عملي کول افغانستان حالت په دو حالت نه و او دوی اوس هم په بهرنیو هیوادونو پناهنده و فراری نه و. درېمه ټیکه دا ده چې اساسي ستونزه په افغانستان کې سیاسي اجتماعي او فرهنګي ساختار ده او بین المللي ساختار ده. موږ نشو کولی چې د یو غل نه دا هیله ولرو چې هغه د غلا سره مبارزه وکړي، یا د یو شراب خور نه دا هیله ولرو چې د شراب سره مبارزه وکړي. ټول هغه فاسد نهادونه که بین المللي نهادونه وو، که داخلي نهادونه وو، که خارجي نهادونه وو، په افغانستان کې اوس فعال ده، سل په سل فعال ده. اوس د ځینو په مشري کې یو طالب راغلی دی د بېلګې په توګه چې هغه هېڅ اداري تجربه نه لري، یو هېڅ تخصص نه لري. دا د ملګرو ملتونو نهادونو په افغانستان کې غټ غلا دوی کوي، ان جوګانو په افغانستان کې دا کار کوي. د ولس خلکو ته چې دوی وایي چې ونډه ورکوو چې هغوی ګډون وکړي څوک ده؟ شوراګانو چې جوړ شوی دي د ولس شوراګانو نه ده. د ګذر وکیل چې موږ وینو هغه د کوڅې خلکو هغه فکری نه ده، هغه په زور د ګذر وکیل شوی دي. او غلا هم دا خلکو کوي چې د ولس په نوم دوی خپل ځان استازي بولي که غټ استازي ده که واړه استازي ده. دا سیستم، دا ساختار په افغانستان کې حاکم ده. دا په دا ساختار کې اساسي یو سلطه درجه بدلون نه شي، ډېر ستونزه به حل شي. د خوړو بین المللي پر یو جمله زه غواړم چې اضافه وکړم تاسو په اجازه. د خوړو بین المللي پروګرام اعلان وکړ چې شاوخوا ولس او تر 9 میلیونو افغانانو ته دوی مرسته کړی دي په دا شپږ اووه میاشت کې. د دوی رسمي اعلان ده، اما دوی هیڅ وخت نه دي ویلي چې څومره مرسته کړی دي. دوی وایي چې موږ نقدي او جنسي مرسته کړی یو. دوی وایي چې موږ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو سره، بېوزلو افغانانو سره، د ګورستنګانو سره مرسته کړی یو. او بیا دوی اعلانوي چې د افغانستان د بېوزلو ولس د 9 میلیونه اضافه شوی دی، 6 میلیونه ته رسیدلی دی. د نیم شاوخوا میلیارد 3 میلیارد مرسته دوی ځینې دوی خو نه وایي چې څومره مرسته کړې دي، څومره پیسې دوی مرسته کړې دي. ځینې سیرن شوی وایي چې 2.5 میلیارد 3 میلیارد ډالر د بین المللي د ټولنې د مالیات ورکوونکو د پیسې نه دوی مرسته کړې دي. ماته 1 میلیارد ډالر ورکي، زه کولای شم چې په یو کال د فقر بېوزلي کاملا د افغانستان نه ورک کړم. 1 میلیارد ډالر دومره پیسې ده چې د باور وړ نه ده. په دا شرط چې شفاف او درست او په ځای او په یو سیاسي او اجتماعي او کلتوري ساختار متمرکز دا باید مصرف شي چې د خلکو چې کار کوي د مشر واقعا سل په سل متخصص شي، زلسوي او د ولس لپاره کار وکړي.
دا خو ایدیال ده، تاسو دغه غږ همیشه اوچت کړی دی، اما داسې یو میکانیزم چې هغه کاملا شفاف وي، ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې رامنځته کېدای شي؟ لنډ کراته ووایه.
بالکل زه خود د افغانستان کې نه یوازې د خلکو استازو هم وزیر وم، د پلان په وزارت کې هلته مې 9 میاشتې کار وکړ. 1 میاشت وروسته د پلان وزارت ساختار 180 درجه بدلون راغی. حالا وقت کرده ای افغانستان غط و مشران و جهادی چپی بین المللی سفارتون اخوی فشار را اولد چه باری دا کارونه کیجی؟ ما لومله پا داخلی دی پلان پی وزارت که پس اختار می اساسی بدلون داغی و اولد پا زلسوی متخصیص متحید او ځوانانو ته یا نورو کارمندانو تجربه درلود هغوی ته مې دنده ورکړ.
مننه.
مقرر کړ، موین مقرر کړ. د دې ته پاره دي چې زه په دې باور یم که یو سیاسي اراده وي، که دوی په خپله پاک وي، که دوی په خپله زړسوي ولري، وطن دوست وي، تخصص او تقوا ولري، زه باور یم چې په یو میاشت موږ کولی شو چې ډېر عالي یو ساختار داسې جوړ کړو چې یو افغاني یو ډالر هم بې ځای مصرف نه شي.
مننه بشر دوست صاحب. کټوازه صاحب، تاسو وشئ دغه یو بل پوښتنه زه له ښاغلي فیضي نه مطرح کوم. فیضي صاحب، د طالب تخنیکی همکاري شارک کوي چې ارتباط مور سره پرې شوی دی، خیر په هر صورت باندې کور سره بیرته مور سره ارتباط ټینګ شو، بیا به ور سره وګورو. کټوازه صاحب، د طالبان د واکمنۍ دغه د څه باندې لس میاشتې ووزي، دغه سې پېښې چې رامنځته شوي او په افغانستان کې له نورو ستونزو باندې هم ور اضافه کړې ده، فکر نه کوي چې دا د دوی لپاره یوه لویه ازموینه ده چې آیا ملت غم به وخوري، ملت به ترې راضي وي له دغه شرایطو کې چې اوس مثلا پکتیکا کې دغه لوی زلزلې دومره لوی زیانونه اړولي دي؟
مننه. دا داسې یو پوښتنه ده لکه تاسې مخکې به بیا پوښتنه راسه وکړي چې دغه تا دوه دورې یا زیات دغه د وکالت چې دلته وکړه او تاسې څه وکولو، یعنی دغه یو څوک چې له مسانې دي بندې وي او بیا پسانه کې ځینې نه وي، اسانه کې ځینې نه دوی ته ستونزې معلومېږي. نو زه پوهېږم چې کله چې اوس د طالبان چې له سانې دي بندې وو او اوس راغلي دي د حکومت چوکاټ ته، دغه ستونزې دوی اوس در کولای شي چې دلته څومره ستونزې دي. په هر حال باندې دغه یوازې د حکومت په توان کې نه ده، دا د طالب د حکومت په توان کې خو نه ده، که هر حکومت وي دغه افتوان کې نشته چې دلته دغه ستونزې او دغه حل کې دغه ډېره مشکله ده ورته، تر څو پورې چې خلک د ولس ملاتړ نه ورسره وکړي او په دننې او د باندې نړیواله ټولنه ملګرتیا همکاري نه وکړي. موږ تاسو خو پوهېږو، یعنی که څوک دغه باندې ټینګ ولاړ وي ضد کوي چې نه داسې نه کېږي، دغه نه شي کېدای تر څو پورې چې دغه هیوادوال ټول لاس نه کې ور، هیوادوال لاس نه کې سره ور او هم نړیوال همکاري نه وکړي. دغه چې ستونزې ډېر قوي قوي دولتونه دي، ډېر زورور دولتونه دي، موږ تاسو وینو چې دغه شپې کې راځي نړیوال مرستې ورسره کوي، دوی یوازې نه شي پوره کولای. خو دلته یوه مسله مهمه دغه تنظیم مسله ده چې بیا زه یادونه کوم، دغه ډېره مهمه مسله ده چې دلته چې دغه مرستې کومې راځي، مرستې به راشي را وبرسېږي فکر کوم، خو چې دغه خلکو ته صحیح ډول باندې ورسېږي. او تاسو بله پوښتنه کوئ چې وای کوه؟
بله پوښتنه خو همدا وه، پکتیکا وروسته پاتې هېواد ولایت ګڼل کېږي، تاسو یې استازی وي، تقریبا دولس دیارلس کاله په ولسي جرګه کې د همدغو خلکو. نن هغلته موږ وینو چې مثلا پکتیکا څومره خوار ولایت دی، ولې توجه نه ورته کېدله دې ولایت ته؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا مارشاته دغه ویلم دي او موږ یو افغانان په مجموع کې یو بد دغه سې لرو، دا د سیاسو خپل مسؤلیت نه مني په نورو باندې. اول خو زه دغه خپل مسؤلیت منم او زه خپلې نیمګړتیاوې منم چې په ما کې به خامخا ډېرې نیمګړتیاوې وي. ما به دا د پکتیکا سم تصویر دلته نه وي وړاندې کړی، یعنی هغه د پکتیکا نیمګړتیاوې به مې دلته د چارواکو تر غوږو پورې نه وي رسولې، دا د ما نیمګړتیا ده. او بل خبره دا ده چې دومره خبره مثلا ما کچیر ته نور خو دما دلته دغه چیره و ده، دما عمل خلکو ته معلوم ده. پکتیکا له بنیاده پکتیکا ډېر وروسته پاته و. پکتیکا کې په مخ کې په ټوله پکتیکا کې، دا مثلا یو مثال نه ده، په ټوله پکتیکا کې یو پخه خښته پخوانیو حکومتونه وای کې مې چې دا اول د کرزي اداره رااله والی یو خام کوټه و دغه درلوده، یو څو نور کوم خونی وي نور به هیڅ نه درلوده. پکتیکا له هغه حالت تر اوسه پورې ډیر تغیر کړی د کتاج په دغه وخت دغه خرنه ته ورغلی اسي لای تصویر وویني او اوس یې وویني. پکتیکا ډیر تغیر وکاو د تعلیم په برخه کې، پکتیکا ډیر پرمختګ کړی دغه چې نه د فزال باندې پاتې ده. البته دلته د پکتیکا ولایت سوسټو سنجوی پکتیکا ډیر پراخ ولایت، موږ له بدمرغه موږ له چټله گاونډي سره موږ گاونډیان یو، او تاسو بیا چې هلته د امنیتي وضع به همیشه خراب وه، پروژې په صحیح ډول باندې نه زوی بشپړېدای، دولت حاکمیت په سمه معنا باندې نه و. دغه ټول هغه سره ملګري وو چې پکتیکا د نور افغانستان په یوه باندې یعنی نور وروسته پاته د ټول افغانستان مگر پکتیکا نه وروسته پاته ده. دا اوس هم پکتیکا یو څه خو ولاړه. یو خبره یادونه باید وکم، یا موږ د خرنه کې څه تعمیرات لرو یا په نوره پکتیکا کې. دا د پکتیکا خپل زیارکښ ولس ده چې په عربو په اماراتو په ځو کې مزدوري کوي، راوړي یې دلته هغه کوي.
مننه کټوازه صاحب کور ودان. فیضی صاحب تاسو ته بدر شو کراشو همدلته د زلزله زپلو پر موضوع باندې د ژغورنې او د لټون عملیات ستاسو په نظر مخ پخوانیو تجربو ته په پام سره آیا او دغه د پکتیکا غرنی موقعیت او جغرافیایي موقعیت ته په پام مغه سیمه چې زلزله زپلې دی فکر کوي چې دغه عملیات بنن بشپړ شي؟
نوری صاحب، جغرافیایی موقعیت ته په کتو سره، حالات ته په کتو سره، وضعیت ته په کتو سره، رسیدگی ته په کتو سره، د کوم ارقام چې اوس هم د ولسونو سره، د خلکو سره، د شوراګانو سره یا د مسؤولو کسانو سره، د جګړو سره موږ تکرارا پاړي کې یو د ارقام چې مطبوعاتو ته یا تاسو ته او یا دغه نورو ته رسیدلې دي، دا به فکر نه کوم چې دقیق به وي. ځکه لا یو اړخه هلته اوس هم د سیلابونو له امله لارې بندې دي، رسیدګي په سره کم ته چې لازم ده په هماغه شکل سره نه ترسره کیږي. او دیګیانو برمل ولسوالۍ په اړه، ځکه چې برمل کې هغه مرغه کلی کې همداسې په ګیان کې، نو کوم امکانات یا کوم تجهیزات، مجهز تجهیزات د همدغې مسلې د حلولو لپاره یا د خلکو د رایستلو لپاره، خلکو ته د نجات ورکولو په برخه کې چې لازم او ضروري وو، په هماغه شکل سره په هماغه توقع د خلکو د توقع کومره چې توقع وه، تجهیزات هلته موجود نه دي، شتون نه لري. ځکه چې مجبور چې ته کوم تجهیزات چې ته انتقالی یا به د اردن نه انتقالی یا د مرکز شهر نه به انتقالی په لاره کې د سیلابونو له امله. یو د سیلابونو موضوع ده، بله هلته مخابراتي سیستمونه نشته تر څو پورې خلک په عین وخت کې په هماغه وخت کې چې لازم او ضروري چې رسیدګي ورته وشي، خلکو افهام او تفهیم نه سره رامنځته کیږي. نو دا غټه ستونزه ده. نو اوس هم د خلکو نه فکر کوم چې دا یو بشري ناورین رامنځته شوی ده، دا یو دردناکه حادثه رامنځته شوی ده چې په لسګورو نه بلکې په سلهاوو کسان، حتی تعداد ارقام د زرهاوو کسان اوس هم مجروح شوی دی، شهیدان شوی دی. نو دغه وضعیتو ته په کتو سره، د حالاتو ته په کتو سره، امکاناتو ته په کتو سره، صرف باید موږ په دې باندې کفایت ونه کړو، دا باید مسؤولو کسانو ته ونسپارو چې دا د پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وظیفه ده یا دوی مکلفیت ده. نه، په دغه سي اضطراری حالات کې، په دغه سي ایمرجنسي حالات کې دغه د مسؤلیتونو په بیا فرق دی. د وظیفوي مسؤلیت ترڅنګ مو مخ یادونه وکړه چې هغه موږ ته بیا واجبم لرو د خپل هیوادوالو په خپل کې. دا که په هر برخه کې کسي خصوصي سکتور په برخه کې دوی اسکواټر یا لوړ دي نور مجهز تجهیزات چې دوی لري، باید په اسرع وخت او زمان سره دوی همغه ځای ته رسولي وای. او اوس هم ایموګ غاګ هغه خصوصي سکتور، هغه ماشینداران چې د ایموګ غاګ اوري، په اسرع وخت سره باید هغه خپل هیوادوالو ته دوی باید په همغه ساحاتو کې دوی رسیدګي وکړي شي. همدارنګه د نورو رضاکارانو ټیمونو نه مغوښتنه دغه ده چې هر څومره موږ او تاسو په رضاکارانه ډول سره ځوانان سپینګیري د مشان په هماغه ځای ته رسیدګي کړی شي. ځکه چې ما مخ یادونه وسته چې تجهیزات نشته. متاسفانه چې اوس هم هله خلک د لاس او پښې په واسطه سره هلته خلک لګیا دي، خلکو ته نجات ورکوي یا د خلکو ژوند ژغوري.
مننه کور ودان. خبرونه ته څو شیبي پاتې، البته څو دقیقې پاتې دي. پاتې دا بحث سره رانغاړو. د افغانستان د پخواني ولس جرګې غړی نادر خان کټوازی، تاسو څه ډول ارزوي دغه طبیعي پېښې چې رامنځته کېږي؟ یوې له مخکې تدابیر دي، یوې په جریان کې او یو وروسته. تر ډېره په دغه جریان کې ډېر تمرکز پرې کېږي. آیا فکر کوي چې اوسنی دغه زلزلې ته په پام سره د ژغورنې عملیات، د لټون عملیات، پخوانیو تجربو ته په پام تاسو چې لیدلې دي، آیا دا کافي وو؟ یعنی په خپل وخت رسیدلې دي؟ یو مسؤول اداره خو باید وي چې دغه سره هماهنګ کړي وي او حداقل یو انسان دو انسان جون کې ژغورل کیږي له کنډوالو را ایستل کیږي خو دا غټ خبره ده.
مننه د مسولیت کثیر ته مثلا موږ دغه مسولیت یوازې په حکومتي چارواکو اچو نه دی و توان ستنه یې رسیدګي کولای شي. او پرون چې زه یو څه مخکې مو ویل چې زه مطلب خوشاله سم جنې لدلته کابل مغه هلیکاپټر ډیر زر سهار وختي مسایه ته ورسېدلو مستدیدو زخمیانو ډیر انتقال لپاره او ولایتي اداره ورسېدله. په یو څه باندې زه ډیر خوشاله یم، ډیر زیات ور باندې خوشاله یم. هغه په سیمه کې په ولایت کې په دپرتو ولسوالیو کې د ځوانانو یو احساس وو. ما چې پرون لیدل دا چې ټول ولسوالیو ځوانان بیر ندی چې مثلا د کوم کار ولري، دکانداری ولري، خو ولري، بد ولري، دغه ټول ځوانانو خپل مخکر په خپل موټر او په خپل کړه هغه باندې ځانونه سایه تر سوالو ځانونه د شفاخانه مخ تر سوالو جوینی ورکولو لپاره تاسو هغه کټه شانه کلیدلې وای دغه د یو ډیر احساساتي ځانو او په دغه باندې زه د پکتیکا پکتیا د خوص د ټول د ځوانانو د متقدر زیات منندوی ما چې دغه خپل ملي مسؤلیت د خپل دغه د ځواني مغه شې د مسؤلیت وطن په مقابل کې درلود دغه په سیټ او باندې سفر سوالي.
مننه بشر دو صاحب کپلان راته وای ولس په دغه سي وضعیت کې څه کولای شي، حکومت څه کولای شي او نړیواله ټولنه. بلې بشر دو صاحب
لومړی ټیک دا ده چې د پکتیا ولوس او د افغانستان ولوس ډیر بي وزله ده، وجه د تجه ده. اما د افغانستان مشران او که وکیلان او که وزیران او که مرستیلان او که ولسمشران او که جهادی او چپی رهبران او که والیان او که جنرالان او که ولسوالان او دوی وقتا دست جوان لری چی د امریکا مقامات دست جوان نلری. اوس دوی باید حساب ورکی په پکتیا کې څو سړکونه د نظامي چیکې په بنسټ جوړ شوی دي او نور په پکتیا دومره اوبه لري که پکتیا دومره ښه معدنونه لري. نه یوازې پکتیا، بامیان، بدخشان، اما کار نه دي شوی. درې تریلیون ډالر په افغانستان کې راغلی دي. اوس باید د هغو غل نه پوښتنه وشي چې دا پیسې چېرته ولاړ شو. یو ټیکې دومره ټیکه دا ده چې په داسې مهمه مسله باید د افغان د امارات ویان د رسمي ویان باید ګډون وکړي. هغه باید ځواب ورکړي ځکه چې دا یو زر افغانان وژل شوی دي.
منخو بلنه ورکړی و، خو بلنه مو ورکړی و مولوی صاحب محمد نسیم حقانی طبیب خود در سده دو پچارو که دولت وزارت را سر واده هم کرده و تر آخر پوری هغه تلفون نور تکو تلفون نزوابوی. نو فکر کوی چه بله
دا واقعا د افسوس رای ده چه دوی نه حاضریږي حتی باید دوی رسمی بیان ځکه چې دا د یو وزارت مسله هم نه ده، دا د دوه وزارت مسله هم نه ده، د ټول امارت مسله ده. د شاه د ایران د شاه حکومت چې ویجاړ شو یو څو میاشتې دمخه یو زلزله په تبریز کې شوی وو او هلته ډېر فساد وشو، هلته خلکو ته رسیدګي ونه شو. د داود خان کودتا هم چې یو ټیکې یو زما په وند یو دلیل چې هغه تېر شه بریالی شو همدا و چې د ظاهر خان په آخري دوره کې یو وچکالي راغی، ډېر افغانانو مړ شو ځکه بیا بین الملل ټولنې مرسته مکلمات د ظاهر شاه مامورین هغه وخوړل. اوس هم امارت باید په دا پوه شي چې که د ولس ملاتړ ونه لري دا دوی په خطر اچول کېږي. او زه باور نه لرم چې بین الملل مرستې ولس ته ورسېږي ځکه چې دا پخوانی ګورګان اوس هم په افغانستان کې بین المللي ده، که هېوادونه ده، که انجوګانو ده، که دا ولسي نهادونه دوی وایي هغه پخوانی غل حاکم ده له بده مرغه.
مننه. کور ودان د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي نادر خان کټوازی، رمضان بشر دوست طبیب یې کوته درسي دوه چارو کې دولت وزارت د پخوانی دولت وزارت البته مسول انجینر شیر احمد اف فیزی د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی هم نه مننه چې په یو برخه کې سره ګډون وکړ. د طالبانو یو مسول چارواکی مهم را بللی و مخکې یادونه وکړله، خو له پرله پسې تماسونو سره سره زموږ خپرونه کې ګډون ونه کړ. په دې هیله چې د پکتیکا له زلزله ځپلو خلکو سره عاجل مرستې وشي دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ، زموږ بله خپرونه هم همدې زلزلې ته، مرګونې زلزلې ته ځانګړې شوې. تر اوسه پورې په پکتیکا کې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر شاوخوا همغه زر تنه ده او ټپیانو هم یو نیم زر. دغه راز ویل کېږي چې شاوخوا 2000 کورونه وران شوي دي. لټون د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري او د مرستو د رسولو بهیر هم په پیلېدو ده یا پیل شوی دی. کور ودان چې په دې خبرونه کې تاسو هم را سره ګډون وکړ، زنوریاس نوري او زما همکار تخنیکي همکار قادر جلالوف. لتاسو اجازه غواړم.